ستړي مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. پوړومبي د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان کې په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور کسان جوړل شوي دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لاکھ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن نن تلابیب ته ورسید ترسو دا غزی په جګړه کې د بشری مرستو لپاره د وقفې لپاره فشار ډیر کی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان کې په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور ویش جوړل دي. د پولیس چارواکو په خبره دا چودنه نن ټانک کډې سره نږدې د پولیسو په گاډي شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي چې د پیښې پلټنې کوي. د ریسکیو یو یو دو دوه چارواکو په خبره په ټپي شویو کې یو د ټریپک پولیس او یو ښځه هم شامل ده چې د ډیر اسماعیل خان په روغتون کې درمل نه روانه ده. تر دا مهال د برید ذمواري چا نه ده منلې. په کورم کې انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ د اوربند وروستو لارې پرانستل شوي او د موبایل او انټرنیټ سہولت بحال شوه دی. نن مشالې دوسره په خبرو کې د کورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله ویل چې تیر ورځ د جرګو لارې اوربند شو او پنځو هغه ځایونو کې مورچې خالی کړل شوي چرته چې جګړه روانه وه. په سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ دا جګړه له تیرو نه ورځو روانه وه. بلخوا د دواړو ډلو مشرانو ویلي چې جګړه ودرېدلې خو غوښتنې نه دي منل شوې. د حکومتي جرګې غړي وایي چې ډومبي هدف یې جګړه ودرول وو او له دې وروسته به د نورو ستونزو او غوښتنو د هواري کترو لپاره یو ځل بیا ناسته کوي. د یادونې وړ ده چې د اکتوبر په 23مه په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو د دوو کسانو د وژنې نه وروسته د سنیانو کورونه وران کړل شول او ورپسې دا جګړه پیل شوه. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې تر اوسه د دواړو خواوو پنځه سلویخ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور زخمیان دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نن په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل وویل چې دا ټول افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي.
تر پرونه پورې یو لک اته څلوېښت زره افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا مهال د افغانانو د ستنولو لپاره پر دوو پلانونو کار روان دی. یو هغه افغان کډوال چې په خپله خوښه په رضاکارانه توګه ستنیږي او بل هغه دی چې په زندانونو کې بند دي او په جرمونو کې سزا شوي دي.
پیروز شاه خیل وویل چې د افغان کډوالو لپاره په عارضي کیمپونو کې د خوراک او صحت سہولتونه برابر کړي دي او د دې لپاره یو ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناده بهرنیو وګړو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر په 1 پای ته رسیدلې ده او چارواکو یې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسټر افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نارجسټر افغانان هم دلته ژوند کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې عام انتخابات به د راتلونکي کال د فروری په 8 نیټه ترسره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون له ولسمشر عارف الوی سره د نویو حلقو جوړولو د بهیر او د انتخاباتو لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. کمیشن او د ولسمشر دفتر تر ملاقات وروسته په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو خواوو د انتخاباتو لپاره د پروري 8 نیټه غوره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیزه جرګې د قومي اسمبلی تر لنګېدو وروسته په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کولو په اړه د غوښتن لیکونو په اړه پرون د اورېدنې پر مهال کمیشن ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو د نیټې په اړه له ولسمشر سره سلا مشوره وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوورې. د امریکا د بارنو چور وزیر انتونی بلینکن نن تل ابیب ته ورسید ترسو د غزې په جګړه کې د بشری مرستو لپاره د وقفې لپاره فشار راوړي. دا ورستو لاغې ده چې اسرائیل وویل سرتیروی د حماس لمن جوړولو لپاره د فلسطین تر ټولو لوی خار محاصره کړی ده. په داسې حال کې چې نړیوالو په غزه کې د سختو حالاتو او عادي فلسطینیانو د وژنې خبرداری ورکړې، اسرائیلي ځواکونو د شپې په اوږدو کې د غزې په محاصره شوي تړانګه یو ځل بیا لزمکه سمندر او هوا څخه بریدونه کړی دي. بلخوا د حماس او اسلامي جهاد متحد دي وسلوال ډلې ویلي چې د دوی جنگیالوی په خاري جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو پر وړاندې چودیدونکي توکي وچول، لا بي پايلټ الوتکو څخه بمونه غورځولي او د ټانکونو ضد راکټونه یې وشتي دي. دا د دې خبرونه. خبرونه مورده اوریدونکو، او که د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پولیس چارواکي وایي چې نن ډېر اسماعیل خان کې د ټانک اډې سره نږدې بمي چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او څلور ویشت نور ژوبل دي.
دا نو دلته مړي وو، دغه شهیدان وو، دا زخمیان ولیدل چې پراته ول، مړي وو، دا وینو ته وګوره، چا پښې ماتې شوې دي، چا لاسونه.
په کورمه کې جګړه تر ودرېدلو وروسته د سیمې حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوی دی.
کمیونیکیشن سیستم چې کم دی هغه بحال شو، نیټ سرویس هم بحال شو، لارې هم کولاو شي. د خیر
یو شمیر افغان هنرمندانو په پیښور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی چې حکومت دې ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
دولت نن زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازه ورکړي چې دلته پاتې شي.
د سیمې نړۍ هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو ورزونه زموږ ډومبې موضوع ته، پولیس چارواکي وایي چې په ډېر اسماعیل خان کې د ټانک اډې خواته نن په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او خواوشا څلور ویشت نور ژوبل شوي دي. دا ډېر اسماعیل خان پولیس وایي چې دا برید د پولیسو په ګاډي باندې شوی دی چې په دغاړې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو ویلي دي چې د جوبلو درملنه د ډېر اسماعیل خان په روغتون کې روانه ده. تر اوسه چې د برید ذمواري نه ده منلې. اشتیاق مسید نور تفصیل راکوي.
د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیسو او پوز په ګاډیو دوه بامي چودنو کښې د پوز سرتیري سره شپږ کسان وژل شوي او څلورویشت نور پرهرژلې شوي دي. د ډېر اسماعیل خان ټانک اډه باندې د بامي چودنې په زوی موجود علی خان د سترګې لیدلی حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دلته موږ دغه نن وایي د دوکانه مړۍ پخوو، دغه موږ دلته کار کول یم، ناڅاپه ماسو سیمه ګډبه وچو دله بس دماکه وسوله، گیټونه مرا بند کړل، یو ځنکه وغه زخمی سوب کی هغه سپتال تم یو ورته. نو دلته مړی وو، دغه شهیدان وو، د زخمیان ولیدل چې پراته ول، مړی وو، دا وینو ته وګوره، څه پښې ماتې شوې دي، چا لاسونه.
په ټانک اډې باندې د بامي چودنې په براکښې د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کسرانی مشال ریډیو ته وویل.
بلاسٹ میں جو ہیں وہ پانچ سویلین شہید ہوئے ہیں ہمارے بھائی اور چوبیس زخمی ہیں جس میں سے دو پولیس والے.
چودنے کے پنځام کسان وژل شوي او څلورویشت نور پر هر جلی شوي دي چې پکښې دوه د پولیس ولاد دي. دا چودنه په موټر سایکل کښې خوندي بارودي مواد او ریموټ کنټرول په ذریعه په ټانک اډا کښې د پولیسو په کنوائی بنے شوی دو. د ډېر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان له طرفه جاری شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د ټانک اډې بامي چودنې کښې وژل شوي او پرهرژلي شوي. د ډېر اسماعیل خان ضلع هسپتال ته رسولې شوي دي. په بل لوري د ډېر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ډېر اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمې ټکواړه کښې نن مسپشین مال پاکستانی پوځي ګاډیو ته د سړک په اوړه خواندي د بام چودنه ور شوی دو چې په نتیجه کښې یو پوځي سرتیری وژل شوی دی. د ډېر اسماعیل خان ټانک اډې بامي چودنې او په تحصیل کلاچی ټکواړه سیمه کښې په پوځي ګاډیو د بامي برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو سرز کور میں تا چرتا چې د جګړې او درې دو رستو د سیمې حالات یو ځل بیا د معمول لور ته روان شوې دي. په سیمه کې د شیا او سنی ډلو د مشرانو ترمنځ پر ډز بندې د سلاکې دو رستو روانه جګړه او درې دل دا او چارواکي وایي چې په سیمه کې تړل شوی لارې پرانستې دي، د انټرنیټ او موبایل سہولت په ځای کړی دی. د سنیانو او شیا ګانو مشرانو ویلي دي چې په سیمه کې جګړه ودرولې ده، خو مهم غوښتنې لا هم نه دي منل شوې. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې شیا سنی ډلو ترمنځ تر ډزبندۍ وروسته عمومي ژوند بیرته د معمول په لور روان شوی. د بره کورمې مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي، په سیمه کې د فریقینو پر ډزبندۍ صلح تر راتلو وروسته پر 50 ځایونو روان جنگ اوس په پوره ډول ودرېدلی. حفیظ الله زیاتوي د سیمې ټول بازارونه بیرته خلاص شوي، تګ راتګ لارې کولاو دي، او لس ورځو معطل شوی د موبایل او انټرنیټ سرویس یې بیا بحال کړي.
مکمل سیز فائر وشو سعیلا، او کمیونیکیشن سسٹم چې کم دے اغم بحال شو، میڈیا آسیم فیل وکنه لگا آسی سیلولر نیٹورک سٹول رابطه نکیلا، اغم بحال شو، نیٹ سرویسم بحال شو، لاریم کلاو شید خیر.
پا کورما که پر 28 اکتوبر شیا سنی ڈلو ترمین جگڑا تر حقی شروع شوا، چې په خیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورنړنګ شول، او بلبشی وی لخکار مبینه د هغوی ګډې بیزی او نور سامان لوټ کړل. په جګړه کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 45 کسان مړه او تر 100 زیات زخمیان شوي. که څه هم د مړو شمیر تر 45 زیات خودلې کیږي، خو مشال لډیو ته تصدیق نه دی شوی. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالواری خان مشال لډیو ته وایي، که څه هم جګړه دوی درولې، خو مطالبه لا هم نه دی منل شوی. خان زیاتوي سنیانو له جرګې او حکومت درې غټې دا مطالبه کړي، چا چې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخی کړي هغه دې ونیول شي او قانون مطابق سزا دې ورکړل شي. بله 13 معاهده پر ماتېدلو 12 کروڑ روپۍ جرمانه دې واخیستل شي، او اخیری د شیلوزان تنګي خلکو کورونه ورانېدلو او نور نقصان ورسولو په بدل کې ورته د معاهده اعلان وشي.
خیر فرضی چوک وکی او دوبا او غتا جرمانه وصول شي، نه سوال پر فارق بیا ته سي کور نه کوي.
په کورما کې چې کله جګړه پیل شو، نو حکومت درې ځل شي سوني مشران په خپل کې کېنول، او هغوی په اول ورځ پر ډز بندې متفق شول، خو لګه سستی اپلارو کې پر شي مسافرو بریدونه د هر سلامین زیوړل. په پړچینار کې د شګانو یو مشر حاجی روف حسین مشال لډیو توای، په سیمه کې سوک هم بدمنی خوروي، نو حکومت ته اختیار دی چې پر ضد بلا تفریق کاروای وکړي. حسین زیاتوي تر ټولو غټه مسله د ځمکو دا چې ورباندې ډېر ځل دوی په خپلو کې ونخلېدل، خو هلې راونه وستل شو. روف حسین مزید وایي، په ټولنیزو رسنیو څومره هم لکړه کې ډک مواد خپرول شي، نو د هغې اثر د کورمې په حالاتو ډېر بد وي. ولې متعلقه محکمې پر دغه غلی پاتې دي؟ بلخوا په کورما کې دواړو فریقینو ترمنځ جوړه راوستلو لپاره د کمشنر جرګی یو مشر حاجی نورجف علی اورکزی مشال لډیو ته وایي، اول یې غوښتل چې جنگ ودروي، ولې چې نقصانونه رسول، او اوس چې په دغه کې کامیاب شول، نو دوی به یو ځل بیا کینی او د فریقینو ترمنځ را جوړ مسلو او غوښتنو ته د حل لار ګوري. اورکزی زیاتوي، ممکن ده چې پرتلونکو یو اونۍ کې د دواړو ډلو مشران کوهاټ او یا پېښور ته تر رابللو پس د پاکستان پوسټ په سرپرستۍ کې ورسره د مخکینی معاهدو په تناظر کې جرګه وکړي. په کورما کې د جولای په 9 شه سنی ډلو ترمن شروع شوی جګړه د کمشنر جرګې امن معاهده په کولو ودرولې وه. په معاهده کې دا ذکر شوی چې لارې به په هر چا کولاو وي، او چې کله ناخوښه پېښه رامنځته شي، نو څوک به په ذاتي او یا قومي حیثیت بدل له اخستو ځان ساتي. د معاهده تر مخه که چا خلاف ورزي وکړله، نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه اخلي، او د هغه خلاف به د قانون مطابق کاروای عمل کراولي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
د طارق اورکزی راپور مورده د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د پروري په اتمه په هیواد کې انتخابات کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون ترغی ورستو له ولسمشر عارف لوی سره ولیدل چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی تر لنګیدو ورستو په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کېدو پاړه د درخواستونو اوریدنه وکړه. د سپریم کورټ مشر قاضي د کمیشن وکیل ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو نیټې پاړه دی له ولسمشر سره سلا مشوره وکړي. تر ملاقات وروسته د ولسمشر دفتر هم تایید کړه چې له کمیشن سره د عامو انتخاباتو پر نیټه سلا شوې ده. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره د مشاورت وروسته د عامو انتخاباتو لپاره د را روان کال د فبروري 8مه نیټه اعلان کړه. دا د هغې وروستو ده چې په سپریم کورټ کې تیره ورځ د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروستو په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نه کولو او د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه د څلورو اپیلونو د سماعت پر مهال یاد عدالت د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړو چې د ولسمشر سره مشاورت وکړي او د انتخاباتو نیټه دې اعلان کړي. لدی روستو د ټاکنو د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د انتخاباتو د کمیشن سلور کسیزه پلاوی په ایوانی صدر کې د ولسمشر عارف علوی سره ملاقات وکړو او د مشاورت روستو د کمیشن لخوا په خبره شوی اعلامیه کې د انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه مقرر شوې ده. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوی اعلامیه کې هم عارف علوی د دې نیټه تایید کړې ده. د شهباز شریف په مشرۍ تیر اتحادي حکومت د نوي سرشمیرنې په منزورولو سره د ټاکنو کمیشن ته د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د نوي حلقه بندیانو کار ورپاغاړه کړی وو او انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې د انتخاباتو د ځنډیدلو وجه هم دا خوده دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکو تیر ورځ په سپریم کورټ کې ویلي دي چې د نوي حلقه بندیانو عمل به د نومبر په 1 نیټه سرته ورسي او د هغې وروسته به دوی بشپړه شیډیول هم اعلان کړي. خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي اسټیبلشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اختلافاتو وروسته د یو منظم پلان لاندې د انتخاباتو د ځنډولو هڅه شوې ده. خبریال او شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
په خبر پختونخوا پنجاب کې چرته چې په نوې ورځو کې د اپریل نه مخکې انتخابات پکارو الته تر اوسه پورې انتخابات نه دي شوي. دغه رنګ په وفاق کې د هغې د ختمېدو نه پس په نوی ورځو کې چې انتخابات پکارو هغه د شپږو میاشتو پورې وغځېدل. دې وخت کې زمونږ اسټبلشمنټ مسلسل لګیا دی د نواز شریف صاحب د راتلو دپاره د هغه د کیسونو ختمولو دپاره او د هغه متعلق د رایې هموارولو دپاره دومره زور کوي چې هم دومره زور په 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف دپاره شوی وو. خو هغه وخت کې هم غلط شوی وو چې د مسلم لیگ نون لاره ودرېدله. اوس هم غلطه کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف لاره ودرېږي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي فکر نه کوي چې په روانو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف ته د 2018 د انتخاباتو پر رنګ موقه په لاس ورشي.
زما خیال دی چې 8 فروری الیکشن اناؤنس شو، امید دی چې دا الیکشن بکیږي او دې کې به نور سر رکاوټ نه. حاضر چې کوم دی پی ٹی آئی چونکه زیر عطاب دی او تاسو ګورئ داغی چې کوم لیڈران دی اغی پارٹی پری دی لگیا دی چکم پاتے خلق دی اغی یا ہو گرفتار دی او یا چکم دے روپوش دی. زما خیال لے چے دا الیکشن کے پی ٹی آئی تبا ڈیرا گران بیچ آغا مقابلو کی او خپل کسان ادرئی.
دا پاکستان دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس فائز عیسیٰ پا مشارعی درے کسیزا بینچ با نن پا نوی ارزو کی دا ننا دا انتخاباتو دا نکولو دا اپیلونو سماعت کوی او نن امکان دی چې په دې اړه بشپړه فیصله جاری کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ردوگی اور ادن کو او سنگ چم پدے خبرون کی وور د پاکستان د بے اسناد افغانانو د ستنیدو لړۍ روانه ده او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلی دی چې د دوی لپاره پارزی کیمپونو کې د سہولتونو بندوبست کړی دی. دا وخت په تورخم باندې سچاري روانې دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار پامیر ساحل د فرهاد شینواری سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وو
دا سه چې د لنډ کوتل په هولډینګ پوینټ یا موقتی کیمپ کې نن د نومبر په دریم نیټه یعنی جمعه په ورځ هم د بی اسناد افغان کډوالو سبثولو بیا تورخم لارې افغانستان ته ستنولو د عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګاش په تر یو لسنیمو بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9000 نفر افغانستان ته اوړېدلی دي چې دا 2250 کډه جوړږي. یعنی په یو کډه کې په یو ګاډي کې دوا او درې کډه هم ناستې وي. بل دا چې د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نخ پرولو په شرط نن د نومبر په دریمه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په تیره یو میاشت کې یعنی تر نومبر دویمې نیټې پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15000 نفوس نه چې دا پورته شوې ده. پرون ماسپخین نه پس لنډ کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وا او د خیبر درې په لار هم کوم گاډي نو. خو نن سهار وختي بیا په لزګونه گاډي د ملک مختلف برخو نه بیا خیبر درې تر رسیدلې دي. څه لنډ کوتل وختي کیمپ ته ورننه وتل چلته دوی چې کوم دغه احوال دی او دا ډیټا ثبت کا او د دوی نه ګوتی ولګول شي. او څه بیا اوس رش په دی باندې کم شو چې ځنې گاډي اوس نیخ په نیغه تورخم ته پریدي او الته سبتی او بیا افغانستان ته اړي.
کراچۍ کې څه صورتحال دی؟ دا غیز نه مو څه معلومات تر لاسه کړي د مشال رادیو خبرې
خا د مشال رادیو خبريال د اغزي د پولیسو کول ویلي دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نه رجستر افغان کډوال لپاره موقتی کیمپ یا هولډینګ کیمپ جوړ شوی دی دا غي یو منتظم ظهور مری ورته ویل دي چې دوی په دې تیرو درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولې وو او د نومبر په دویمه نیټه تر 133 بیا اسناد افغان وګړي بیل کړل او کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېګل او 212 د پلټنو تصدیق نه پس بیا خوشی کړی دی چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په دریمه نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي دا دوام لري او چې چا سره د استوګنې قانوني اسناد نه وي هغه به نیسي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
مشال لیدوږي ورودونکو یو شمیر ګوندونو او پښتون غورن غورزنګ د پاکستان د بی اسناد افغانانو د استلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. په دې لړ کې نن د کویټي په ګډون په نورو خارونو کې کاروبارونه تړلې پراته دي او پر سړکونو د گاډو تګ را تک کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بی اسناد کډوالو د استلو پر ضد د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې مظاهرې هم کړې دي. خو د صوبې د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر ویلي دي چې د بی اسناد افغانانو استلو عمل تا دوام ورکی. ایوب ترین لکوٹے نور تفصیل رکھ.
عوامی نیشنل گوند، نیشنل ډیموکراټیک موومنت او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کار بندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي. دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کار بندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لېږدولو په ضد کړی دی. څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بیل څه اسنادو د تیرو څو کلو راهیسې استوګن دی. په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلن غندنه شوې ده. او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي. یا د کراچی د کوټې سفرلارې را روان د خلکو چې کوم حالت دی، زه به یوه خبره تاسو ته وکړم. په دنیا کې هر قسم کاروبار مر لیدلې دي، خو د انسانیت کاروبار مر نه دی لیدل. بدبختانه نن زموږ افغان ورور د یو ځای سره د بل ځای سره سوالم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې، زموږ د سکیورټي ادارو د پاره د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې. په دې تذلیل په اړ کې دوی کاروبار رو باندې کوي، موږ د دې پاره هم مزمت کړی دي. نن هم
بل په لوت د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په دویمه نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو شارو کې احتجاجي مظاهره سوي دي. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټي کمشنر د کوټې د دفتر و مخ ته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو ایواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي هغه د پنځو کلو وروسته د هغه هیواد شاري ګرځي. وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون لاندې چلن وسی. خو په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې مخه دوی په عزت سره خپل هیواد ته لېږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کم غیر قانوني کډوال دي د په عزت طریقه باندې پلو هیوادو ته ستانه کو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 څخه زیات د صلاحیت ایزدلته خلک راتلی سي شپکوالی سي. په خالي پروند ورځ موږ تقریبا 500 زیات کسان چې دی هغه اگزیت پوینټ په صلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې. هلته موږ ورسول تر اوسه پورې خالي د کوټې شار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللی دي. او موږ ډیر خوشاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچيري د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کما یعنی څوک شکایت ولري د دوی څخه بډي اخیستي وي یا بد چلن وسره شوی، موږ د هغه چارواکي خلاف سخت کاروایی کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بیل څه پاسپورت یا ویزې د خلکو تګ راتک بند شوی دی. د دې پریکړې په ضد د چمن د وړو تجارو پر لټ نن څوارلسم ورځ هم روان دی، په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ شاریان هم برخه لري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوردونکو دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. که تاسو غواړئ چې له سیمې زمونږ د خبریالانو تفصیلي راپورونه داغي ویډیوګانې او ژوندۍ خبرونه واورئ نو زمونږ ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. هلته موږ ته زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپلې مشورې او نیوکې هم شریکولی شئ. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورئ. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان خار کې د ټانک اډې ته نږدې په بمبي چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور ویشت کسان ژوبل دي. پولیس وایي چې په دغه اړه باندې پلټنې پیل کړي دي او د ریسکیو یو دوه دوه چارواکو ویلي دي چې د ژوبلو درملنه د ډیر اسماعیل خان په روغتون کې روانه ده. تر دا مهال د برید ذمواري چا نه ده منلې. په کورمه کې انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ د اوربند نه وروستو لارې پرانستل شوي او د موبایل او انټرنیټ سهولت بحال شوی دی. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د کورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله وویل چې تیره ورځ د جرګو له لارې اوربند وشو او پنځو هغه ځایونو کې مورچې خالی کړي دي چرته چې جګړه روانه وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې عام انتخابات به د راتلونکي کال د فروری په اتمه نیټه ترسره کړي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون له ولسمشر عارف الوی سره د نویو حلقو جوړولو د بهیر او د انتخاباتو لپاره په تیاریو خبرې هم کړې دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لاک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نن په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو نگران وزیر پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې دا ټول افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناده بهرنیو وګړو چې لوی اکثریت افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر په یو دیرشمه پای ته رسیدلې ده او چارواکو یې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن نن تل ابیب ته ورسید تر څو د غزې په جګړه کې د بشري مرستو لپاره په جګړه کې د وقفې لپاره فشار راوړي. دا و د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. او په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د کورنو چارو سرپرست وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناد د افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به جر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون وویل چې د پاکستان د کورنو چارو لنډمهالي وزیر سرپرست بوختی ورته ویلي چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نزوروي. د طالبانو حکومت هم پرون ویلي دي چې د بی اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غځولو په اړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. تفصیل نوریاس نوری راکی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزته بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شبې خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړي توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لوري د هغوی په تیر د ښځو او ماشومانو د زورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له څوارلس کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو دېرش کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو ماموریت کې فرانس پرس ته وویل
پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هیواد ووځئ. موږ له دې ځایه ځو، خو خدای چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپی ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلی چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسمن پیل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9,000 زیات کسان بیرته راستنېږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهد دي. هغه ویلي په دغو نویو راستنېدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشټوالي ته ډیر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زوره ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنېدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمیر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې را جلب کړي تر څو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی چې پکې ویلي دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه د ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اورېدنه کې له حکومت ځواب غوښتی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکي وایي چې د اطلاعاتو فرهنګي چارو وزارت یو کمیټي جوړه کړې چې پکې د داسې افغانانو غوښتنلیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند ته خطر پېښې دي. شي تفصیل په دغه راپور کې اورو. پېښور های کورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اورېدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او وس ویر احساسوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اورېدنې په اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتې دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکارانو موسیقارانو تال ته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روباسي، د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي، نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده. نن چې دنو د اټانی جنرال چې کوم د حکومت او اقنو هغه خپل بیان پېښ کو، نو هغه عدالت ته تحریری بیان غوښته، نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی په دغه ځای ختمه شوه. نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریری بیان ورکي، خو موږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي، ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. کدی ال تلاړ شي او دې سره داسې یو واقعي او شو، نو دغه به څوک ذمہواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیونه هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پېښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پېښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پېښور های کورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالت نور څه غواړي؟ پا په دغه اړه سندرغاړي حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي
موږ نرمندان دلته راټول شوی دی ټول نرمندان دلته راغلی ده وجدادی چې بس نرمندان کله موسیقي افغانستان ممنوع ده اجازه نشته او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته او مونږ راتغلی وو هاي کورت د دفاعي ته چې د عدالت او دولت تنظیمون غوښتنه خواهش دي چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازه ورکړي چې دته پاتې شي او ژوند وکړي
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټه جوړه کړي چې داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کیدی شي
مختلف محکمو سره رابطه مونږ کړی دي مونږ پکې او محکمو ته خطونه هم لیکلې دي یعنی تاسو سای کوټ هم ندی باندې دغه غسل اکشن غسل دي مونږ خو دې مرسته کوو خو اصل کې دا تاسو پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنت سره دي انټیریر سره دي بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دي نو هغه په دې کې لګیا دي کمیټې په کې جوړي کوششونه زموږ لګیا دي چې ان شاء الله سره رزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې د کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت ورو ده لپاره مونږ لیګل کو ستر سره ستر طریقې سره
د نومبر په لومړی نیټه د مقدمه پاوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبد الشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیز بنچ د مرستیال اټارنی جنرال نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجستریشن وکي اټارنی جنرال بالا وفاقي حکومت د معلوماتو اخستونه ورستو خپل جواب وړاندې کوي خو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجستریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی نو موړې زیاتوي
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چې کوم 1967 پروتوکولز دی هغه نه دي دسخت کړی او د دې علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا خلک بارډر کراس کوي یا هغه په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هل تکي لا غژون ته خطرې او هغه کبیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته مونږ ته راځي نو ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دا شان یو فریم ورک نه یو سیستم نه یو ځایلن سیستم نه نو به یو ان ایچ سی آر دا وی د ریفیجی سټیټس سیستم ډیټرمینیشن نه هغه به یو ان ایچ سی آر کې
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړي دي نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د بلوچستان د کروندګرو د ټولنې مشرانو او غړو پروند د بجلی د لوډ شډینګ پر ضد احتجاج کړی دی او لاغي صوبې څخه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لوی لارې تړلې وي دا مظاهره چانو وینا وا چې د بجلی زیات لوډ شډینګ لوجه پر وخت فصلونه او باغونه نشو بکولې چې لکبلې لوی زیانونه ورته رسیدلې دي دی وایي د اوبو برېښنا چارو ادارې یا وابډا ور سره لیکل اجمنه کړي چې ورته به پوره بجلی ورکوي خو عمل ور باندې نه دی شوی. نواب ډا یو چارواکي بیا مشال لیډو ته ویلي دي چې هغه کروندګرو ته بجلی ورکوي چې پر وخت باندې بلونه ادا کوي. د سبت شبنم راپور د کروندګرو او باغوانانو په نارو پیلېږي.
د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې په جام اړتال اعلان کړی و چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټې لارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پشین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پشین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشل ریډو ته څه داسې وویل.
د 10 سپتمبر سره د پر بلوچستان د زری فدرانو بجلی 2-3 غنټه ده. په دې حواله باندې مر زمینداری اکشن کمیټې اول دواره د واکه سکو د چی په سره مذاکرات وکړي. د دراته ویلې چې زه اختیارمن نه یم د پیډل سوې ده. بیا موږ یې ته تاجش شډول فقط بلوچستان کې ښه شوې په ارزله کې د ډیسټریکټ کوټانو مخته موږ مظاهره وکړي. داغه بعد بل شډول موږ ښه شوې چې فرېډ زون کې موږ درنه ورکا د ریډ زون د درنه سید صوبایي حکومت ترجمان جانا چکزای رالی دغه په توسط سره زمر د وزیر اعلی سره مذاکرات وسو. بیا چیپ سکیټری موږ غوښتل د بلوچستان نماینده و موږ د چیپ سکیټری سره مذاکرات وکي. چیپ سکیټری عمر تدای کیندانی راخه چې زه وته ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غنټه کې دنن. لیکن چیپ سکیټری چې زه د وزیر اعظم سره خبره کوم زمر فیلم کې دا راغلی دي چې دا چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کړې ده. وزیر اعظم او پاکی سکیټری ته ویلي دي افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کی.
تیر میاشتم کروندګورو د بجلی د زیات لوټ شیډینګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د غوی د غشتنی منلو ژمنه کړې و. د پښین د کروندګورو اتحادیې یو غړي محمد صادق کاکړ مشال لیډو تول چې د بجلی د زیات لوټ شیډینګ لکبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي.
کپدا پنځه ورځې بجلی نه کور سوله د بلوچستان دا و سیزن پنځه ورځې تیر سوی دي. د غنمو واحد ذریعہ د کاشت کولو د پاره کنه سو ملاو یو ډیر غټ بوران به یو خو د بلوچستان ټول ذمہ داران د غنم د پس سمیروم سي. بیا چې کم غریب خلک ووس په 12000 روپی ګونه اخی سو کېږي هغه بیا په 30000 نور موږ مطالبه داد چې پوری توریزم مطالبه ومنل سي.
د پښین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګورو د دې اړتال ملاتړ کړی وو. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ لا تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمه پر سر لا میاشتې لسره بیل ورکوي او وابډا به 8 ساعته بجلی ورکوي. کروندګر وای چې اوس 8 ساعته بجلی نه ورکول کیږي. خو د کوټ وابډا یو چارواکی محمد افضل مشال ریډو تول چې د کروندګر لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دا غب خبره چې په کوم سیمه کې بلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. سمت شبنم مشال ریډیو پښین.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو اوریدونکو، له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د اکتوبر له 1 راهیسې د مشال ریډیو څخه ځانګړي راپورونه، شننې او مرکې تاسو واورېدې. موږ اوس له خبرو هغه خبردارانو سره د خبرو پر اساس جوړ بحث در خبرو چې د بې اسناد افغانانو په اړه یې راپورونه جوړ کړي دي. په خبرونه کې چې عبدالحی کاکړ تیار کړی زموږ خبریالان کیسه او خپل احساسات شریکي.
اوریدونکو سلامونه، زه عبدالحی کاکړم او را سره د ټلیفون د لارې د مشال ریډیو همکاران عظمت علي شاه، وسیم سجاد، فرهاد شنواری، سمت شبنم دي. تاسو له دوی ټولو ځخه د افغان کډوالو له پاکستان د ایستلو په اړه ریپورټونه، مرکې او ځانګړي ریپورټونه اوریدلی او کېدای سي په ویډیو کې مونږ کتلې وي. خو دغه اوسنۍ خبرونه له نورو هغو څخه لږ مختلفه ده، ځکه چې پکې زموږ له دغو خبریالانو سره د افغان کډوالو په اړه هغه خبرې اورو چې دوی په سترګو لیدلې او یا د یو انسان په حیث محسوسه کړې دي. عظمت علي شاه، اول به تاسو لرا شو او بیا به بیا فرهاد تاسو ته راځم. داسې ډېرې کیسې وي چې موږ تاسو ریپورټینګ کوو، په هغه کې مو ډېر خیال ساتو چې غیر جانبداره پاتې شو، خو ډېر شان بیا مو داسې پاتې شي چې هغه په کار وي چې ریپورټ شي خو هغه نیمګړتیاوې وي نو موږ یې پوره کوی نه شو یا وخت نه وي. نو دغه د افغانانو چې کومه کیسه ده او تاسو ډېر وخت ریپورټ کوئ، ځئ او خیبر تم تلی یاست او بیا به ځئ تاسو، خو دغه ټول بهیر کې د ټول سفر کې کم شد کم شیدا سی او چې هغه ستاسو د پاره لږ څه ډیر څه دردون کوي
ډیر مننه کاکر صاحب یو ځنه انا ما سره په تورخم ملو شو دغه عمر تقریبا داسې او یا نه پاره او ته پوسټ ما او هغه سره هغه اواز هم ډیر جوړی دن کې شو یاد اسې نو هغه دا چې ما ورته پاکستان چې زینو خفای کنه پته وی چې ما خپل زامن دغه وصیت وکړو چې کچری زه په کابل کې یا په بل ځای کې تاسو کم ځای کې کور جوړوې یا ته کې تاسو پاتې کیږي او زه ارځه کې وفات شوم یا مړ شوم نو ما به کم سي کم کراچي ته واپس راوړې د تدفین لپاره د خخولو لپاره دغه وجه خو دا غي چې یار زما کور والا یم کې خاون زما دو زامن او یو مينګور دا چې کوم دینو دا په کراچي کې خختي او مونږه تقریبا د و ډیر شکلونو راسي د و یا د تو ډیر شکلونو راسي دلته کیو زما زامن چې کوم دی هغه دلته کې واړم غره اوس ته بیا مې مسان نسیو دغه ټول دلته پیدا شي وي یو خدای خبر او دوی ما خبر اخی دا او چې زما چې څومره غم خادي دا یا مطلب زما چې سره تا غرا تا یا ناس ته پاس ته یا په گاوند کې نو هغه ټول خلک چې کوم دی هغه د پاکستان هغه سوق د کراچي سوق د سواد سوق د لاهور سوق د یوزبل زیو نو هغه خلک یا غي سر زغم خادي یا غي سر زما ډیر شتنه شریکو لکه مطلب زما غم غي سر شریکو زما خادي شریک وای چې زما به زبا نه جوړ شم دغه تاسو له زما د پاکستان خلک راته جوز افغانستان تر ما خو ال تک خپل خپلوان نشته
اواز مت خان دا خو بیخی ډيري کیسې دی ول دي مول نور ملګرو سبا فرحت خان تاسو سوال ته یو ډي ريپورتنګ کوي او تاسو خو بالکل په ګړ کې چې ټول افغانان درځي تاسو سره دغه سی کیسې چې تاسو ریپورت کړي نه دي خو تاسو وند باندې ډيري یاد درېدلې یا دردون کې دی هغه
نو ما په تورخم میدانې کې ریکارډینګ کاوه چې کوم ځای کې دوی کوزولو ريجستریشن د پاره نو ما کیمرا لګولې و او بالکل دغه الګا فاصله کې ما د ګاډي ریکارډینګ کاوه نو دا د عبد الله په نوم یو تن چې کوم لاهور نه راغلی و ټول شپه دوی راواله و مخونو نیم پته لګی دا چې دوی ډېر ستړیا سره مخ شوی شو ګر شوی نو چې دا لارې ودرې دا نو مخ کې دینه چې دوی یو سایډ ته پورې لګولې و دی بل سایډ ته نه لګولې او په دې وخت کې ما شوټ اخیسته ما ریکارډینګ کا نو دا دوه ما شومان چې دا بالکل بے خوب او دوه خوین دی وی جنا کوي دا دواړه خبرګې بالکل را پرې و تلاند جنگل سر نه او دا بالکل زما په کیمرا کې دا سین ریکارډ شوی دی
دا را پریوتل لدی وجو چې و دو کنه کاغذ لاس ما سي خطا شو
دی نو و دنو دوی تا دی وکړه واره ونک چې دی پاوړې یو سر ته پاوړې لګولې و دی بل سر ته پاوړې نه و ما نه چې دا سي چغه و تا ور سره او ډیر اغاز ډم سره درد احساس کړو ډیر هغه چغه چې را ام بیا په فوټیج کې ډیر تیز را غلې دا
و شنو دا ما شومان او بالکل او دا ما شومان بیا بچو
لوی خپما تاوا او بل چې کوم نه دا لاس بالکل په دې منس کې مات او زوړندو
وسم سجات تاسو داسي څه دې دلی چې تاسو ریپورت کړی نه دی هم دغه سي کازمت او فرحات چې څنګه تجربه سوي دي یعنی ترکم درد دونکو کې کیسې دي
یو یو کاسو دا غسر ژړغونه غوند کې ولاړ وو دا سامان یې را کوزو دي خپل سامان ته داسي په حسرت په نظر کته ما ورته ما سره خبرې کوي ولې سره خبرې نه کومه مو تاسو ته کوم زین راغلې چیرته زئی کوم فاله بزئی نو ما دی وی چې زه پیدا شوې په ګیر کې ما پیڼ دارا کې د بارا دیری او دردا او ما افغانستان نه کتلې دی او نه ملي دی لري بس اوس روان یم ګورم چې څنګه پکېږي اسب کېږي ما ورته چې څه تل د کلی نه راوتلې د خلکو سره ملاوي دي دا اوس صورت حال ما ته وایي چې ټول خلک راغلي زمون سره په یو ځای جړل ما ورته وایي چې ګران نو ادا داسې ولا کې چې زما خپل زخپل د وجود یو حصہ په یو ځای کې پرېږدم او دا پداس ځای کې پرېږدم چې دا زه واپس لکه دغه تل نه شمراتلې نو ما ورته چې افغانستان کې کوم صورت حال وي ما ته هیڅ وخت نشته بزا افغانستان ته زم پر دې خاطر زم چې ما ته د عزت په خاطر زم چې دلته زما بي عزتي و نکړل شي ما ته موقع ملاو شي نو زه نه زم داسې یو ماشوم ولته ولاړو ماشومان او زنانه وي بیمار وو دنیا خلق خو یو ماشوم ولاړو د خپل کې بوجې پرتی وي هغه کس ما سره د ما فیسبوک ته مور کړو ما دې پښتنه وکړه چې ته خپل وطن تر واني خوشاله نه نو ما ته چې کوم وطن زه په پاکستان کې پیدا شوې ما افغانستان خو ما صرف نامه اوریدلې ده زه اوس افغانستان تر واني ما زه بالکل لا سلا جواب غوندې کړم چې دا نه زبل کم پښتنه وکړم
سم شبرم تاسو دا سچ دردون کې کیسه ثانیه دالې دلې اوریدلې
کله چې ګورمنټ اعلان وکړي چې افغان کډوال به وځي له ایواده نو یو وخت کې ما ولیدل داسې یو ونی مخ کې چې یو ماشوم په کلی کې را روان و، یو چرګ په غېږ کې راخیستی و. نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه به کوي ماشومه، نو ده راته وویل چې دا خرڅوم. نو نور ما کار په ونه درلودی چې چیرې خرڅوي یا نه خرڅوي. خو بیا چې مې کتل دویمه ورځ وروسته یو سپینسری په دې کلي کې را روانه ده، هغه په دې کډواله ده. نو هغه سپینسری چلی او زه چې ور روانه کړې وه، نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې ادې دا څه به کوي. نو دوی راته وویل چې دا خرڅوم. نو ما ول ولې شیدې نه کوي، شړومبې نه درکوي، څنګه؟ دوی راته وویل چې نه زویه، خبره داسې نه ده چې زما کډه چې ده هغه بارېږي، حکومت موږ ته وخت را کړی دی، نو زه دغه اوزا یا دغه چلی چې ده خرڅوم.
سمت شبرم، بلکې تاسو ټولو سره کیسې دي او دا چې مو خبرې کوو تر ډېر وخته کېدلی چې خوځای وایي پوښتنه کومه ټولو نه یوای واو کلنډ او مختصر جوابونه راکړي د وخته کمیله وجې. عظمت، زه به تاسو ته بیا راسم دغه ټولې کیسې چې کله کېږي که نه، نو موږ به سیاسي انسانان، رپورټران، خبریالان له ځان سره هغه شان چې دي هغه ریلیټ کوو، یعنی په هغه کې خپل ځان خپل عکس وینو. چې کله دغه ټول دردونکې لمحو څخه یا تاسو لیدلې یا تیریږئ، ستاسو په ذهن کې څه ګرځېدل؟
کاکړ صاحب، دا څه چې روان دي دا زه فیل کوم. لکه پرونه یو کس ما ته په جواب کې ده وی، ما ورته وی چې یار ته څه احساس وی کنه، ما ته وی چې ته انسان یې، مې او دې درد هم لري او احساس هم لري، مې او چې دا کور دې پاسوم بیا بس خبر را کنه. هغه ټیم ما ته دا فیل کوه چې لکه دا کړه که زما بارې ده کنه، نو زه به هم ډېر زیات ځکه تېرېدم چې ما دغه لالي دلې نه دي، د په ما نه دي ټیپ شوې. او بیا ما هغه یو شیز دومره فیل کړ چې ما ته پکې دا زما کېده، ما خو بسا وتې وا، ځکه زما واړه داسې پراته چې په سړکونو باندې نه د زنانو د دغه ځایونه نشته دی، د حاجت ځای نشته یا د خوراک ځای نشته، او داسې پراته دي. دا دې کې مطلب لکه بیان کول ډېر ما ته احساس چې یاره زه څونه کومه.
عظمت خان، مننه. فرات خان، ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو خیر کله تاسو دا کوي، تاسو په سترګو لکه تاسو وینئ چې افغانستان ازاسته واړه را لوي شوی، کډیجی راځي خو بهرحال دغه نوې څپې کې تاسو خپل ځان څومره په کې لیدلی، خپل عکس د څومره په کې لیدلی به ست انسان؟
دا ستاسو سره هم پکې مونږ خبرې وشوې چې مونږ خپل د دنیا سامانونه چې کوم دي دا په نیمایي بیا باندې خرڅ کړ، چې هغه مونږ د دوه ټرکونو د لاریو د کرایا وسلو. اوس یو لاری کراچۍ نه دوی رانیولې تر تورخمه پورې 3 لک روپۍ صرف د هغې کرایي ده، او زیاتره په هغې کې د اړیدار مزدورانو نامبایانو. نو بیا سړی سوچ وکړه چې دا وګوره اوس خامخا بیا په مونږ باندې اثر. بیا چې کله مونږ کور ته راشو، نو خامخا بیا په هغه شپه باندې، په هغه ورځ باندې اکثر مونږ ماشومانو سره ذکر وکړو. ما خپلې وړې ماشومې ته دغه د تورخم کیسه وکړه، او ما ورته وویل داسې ده د افغانستان خلک چې دي دوی ورته ماجر وي چې دا روان دي د افغانستان. دلته په پېښور کې دوی سره په سکولونو کې دي، او مطلب دا چې دوی خبر دي. دومره صرف خبره زمونږ ما ماشومه چې دا ستان دي، نو هغه هم خبره وه چې مونږ سکول کې هم ځینې ماشومان چې دا روان دي سکول پرېږدي. نو ما ته وي چې دا څه نه ځي، دا ولې وه ډېره وړه ده که نه شپږو کالو. نو ما بیا پوه کړه، سر نه ورته کیسه وکړه چې دا افغانستان کې جګړه ده او هلته کښېنه خلک راغلي 40 کاله مخکې. نو وی چې وه دا دومره وختي راغلي او دا ولې وسوباسي.
فرهاد خان، مننه ډېره. زه به وسیم سجاد تاسو ته راسم، تاسو په ذهن کې څه څرخي؟
هغه دی وایي چې زړه به دې ډوب وي په وجود کې به دې سا خفه وي. بالکل هغه صورتحال کوم خلک چې دغه وګوري چې ما سره چم گاونډ کې وخت تیر کړی دی، ما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده، زما ژبه او دا کلتور ما سره یو دی، کته پیژنې هم نه، خو خپل دا کس تر ته پکې ښکاري.
مننه وسیم سجاد. او سمه شبنم، تاسو چې دا هر څه وینئ، نو پر تاسو په ذهن کې څه ګرځي؟ شخصي انساني احساس هم بیا څه؟
کاکړ صاحب، زه پرون د هلته هم ومه چیرې چې بیا اسناد کډوال نیول کېدل او بیا څه چیرې یوړو هلته هم ولم. پرون د ما داسې کتل، زه موټر ته مې تیل اچول، پټرول مې اچول، ما داسې وکتل یو سپینجرې کاکا کډوال ولاړو. ما د دې د چهره ته وکتل، داسې راته ښکاري تو چې دا سړی په ځان نه پوهېږي. لږ شیبه پس ما د هغه سره داسې لږ خبره شروع کړه چې کاکا څه پریشانی ده، څه سوي دي. نو ده راته وویل چې دا کډوال ایستل کېږي، دا څه کیسه ده او څرنګه به وځي او فلانه. بیا چې ما له ده سره پوښتنې وکړې چې دا تاسو اسناد لري یا نه لري ودره ټول زو اسناد لرم خو زما بچان چې دی هغه اسناد نه لري د دې وجه چې زه یا زما بچان استوي نو د دې مطلب دا دی چې زه بمزم نو کوم ویر چې ما پر دې چهره باندې ویل دی نو ما ځانته د سوچ وای چې دغه ویر که پر تا باندې وای نو تا به څه کولی
ډیر مننه چې خپلې خاطرې او احساسات تم را سره شریک کړو بهرحال احساسات ستاسو دي د مشال ریډیو نه دي او د سترګو لیدلې حال هم ټولو ته ښه وخت او شروت خدای په امان
دا مشال ریډیو ده.